شپږ بجې شوې ازادي راډیو په دې ورسته نیم ساعت پښتو خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هر کلای کوم ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره ډېر ژر د دفاع وزارت لپاره یو شخص دې جرګې ته د باور رایه لپاره وروپېژني. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو اعلان کړی چې په پسرلني عملیات به د راتلونکې جمعې له ورځې امپایل کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره کې د پکتیکا والي د هغو اداو د څېړلو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې له اسلامي دولت ډلې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا د مرستو په اړه کړی وي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید ژر تر ژره معرفي کړي، او پاکستان ډاډ ورکوي چې په دغه هېواد کې به د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکوونکو لپاره ځانګړی 12,000 کسیزه امنیتي فرقه جوړه کړي. دا خبرونه تفصیل د پکتیکا د والي د هغو اداو د څېړلو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې له اسلامي دولت ډلې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا د مرستو په اړه کړی وي. د پکتیکا والي عبدالکریم متین په دې وروستیو کې ادعا کړې چې د ملي امنیت شورا له لوري په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنیو سره 2,000,000 ډالر مرسته سوي دي. دغو څرګندونو په افغانستان کې دننه غبرګونونه راوپارول. له ارګ څخه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي چې دغه اداوی به د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په مشرۍ د نوې جوړ شوې کمیسیون لخوا او وترل سي. په دې کمیسیون کې د عدلي او د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارتونو د ملي امنیت لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو قانونو د خپلواکۍ ادارې او د پارلمان استازي شامل دي. اعلامیه زیاتوي دغه کمیسیون به په لس ورځو کې خپلې څېړنې بشپړوي او ولسمشر ته یې وړاندې کوي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا د افغان حکومت څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو افغان حکومت ته پکار ده چې دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر ترڅنګ لوی درستیزه معرفي کړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو بل غړي شکریا بارکسي د دفاع وزارت د کاندید ژر تر ژره معرفي کېدل د امنیت په ګټه بولي.
څومره زیات چې د افغانستان امنیتي سکتور وتړل سي، وزیران تعین سي، پارلمان رای واخلي، اونو به د امنیت په ګټه. نو هیله م دا ده چې زر تر زره مسلکي غیر سیاسي متحد په افغانستان د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره، د افغانستان د استقامت سیاسي ثبات او د افغانستان د هویت او استقلال لپاره وزیر دفاع تعین سي، تر څو چې زموږ امنیتي سکتور په یو لاس په یو خوله په یو غږ باندې خپل چارې مخته یوسي.
تر دې مخکې د ولسمشر غنی ویان د ازادي راډیو ته ویلي و چې ولسمشر غنی به له خلکو سره تر خبرو او مشورو وروسته د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. اخو د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې ولسمشر او اجرایي رئیس د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لپاره د رئیس پر ټاکلو هوکړه کړې، خو په دې برخه کې د چا نوم یاد نه کړ. خو تر دې وړاندې د اجرایي ریاست یوې بلې سرچینې د دې کمیسیون د مشري لپاره د جانداد سپینغار نوم یاد کړی و چې د منبع په خبره هوکړه پرې شوې ده. ښاغلی فیصل زیاته کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشر به ډېر ژر وټاکل شي چې ورسره سم به دغه کمیسیون خپل کارونه هم پیل کړي. وسمڅو سیمه نړیوال خبرونه راپورونه وايي پاکستان چین ته ډاډ ورکړی چې په دغه یوه کې به د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دهلیز په برخه کې د چینایي کارکونکو لپاره ځانګړي 12,000 کسیز امنیتي فرقه جوړ کړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د اپریل پر 6 نیټه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د 46 میلیارد ډالر په ارزښت تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز د جوړېدو چاري پیل کړي. د پاکستان د جمهور ریاست سرچینو ویلي چې ولسمشر مامون حسین د چین ولسمشر ته ویلي چې یو ځانګړي پوځي فرقه به د چینایي کارګرو د خوندیتوب لپاره ورکړل شي. د پاکستان د پوځ ویاند اسم بجوا پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه فرقه به له نوو پوځي کنډکونو او شپږو نورو واحدونو جوړوي چې ملکي وسلوال کسان پکې شامل دي. د روسیې غازپروم شرکت د اروپایي ټولنې هغه اداوي بې اساسه بللی چې وایي دغه شرکت په بازار کې له خپل مخکش مقام څخه ناوړه ګټه اخلي. غازپروم شرکت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په جدیت سره ټول نړیوال قوانین او د هغو هیوادونو ملي مقررات رعایت کوي چې دوی فعالیت پکښې لري. دا ځواب څو ساعته وروسته له هغه ورکړل سو چې اروپایي اتحادیې څارونکو پر دغه دولتي شرکت په اتو شرقي اروپایي هیوادونو کې د ناسمې بیې په اړه تور لګولی دی. دوی دا خبره تر دوه کلنې څېړنې وروسته کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مرکچیان نن په ویانا کې هڅه کوي یو داسې تفاهم ته ورسېږي چې له مخې به یې پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د دغه هېواد اټومي فعالیت محدود سي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران او د اروپایي اتحادیې استازي په ویانا کې دغه خبرې پر مخ وړي. ایران د اټومي وسلو سره لیوالتیا ردوي خو موافقه یې کړې چې د اټومي پروګرام هغه فعالیتونه به کموي چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره کارېدای سي. د دې چارو د کنټرول او څارنې په برخه کې ځینې لانجمن جزئیات له هم پاتې دي چې باید د وروستۍ موافقې تر ضرب الاجل یعنې د جون تر دیرشمې پورې باید حل سي. او د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ځانګړي ځواکونه په قرغزستان کې ګډ پوځي تمرینات کوي. د قرغزستان دفاع وزارت نن ویلي چې د چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او تاجکستان پوځي واحدونه پرون شمالي شهر توکموک ته نږدې په شمسي ګورش کې څلور ورځني تمرینونه پیل کړي دي. د شانګهای د همکاري سازمان بل غړی ازبکستان په دې تمرینونو کې برخه نه لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. ولسی جرګه یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د هېواد امنیتي وضعیت په کتو د ډېر ژر دفاع وزارت لپاره یو شخص دې جرګې ته وروپېژني. دفاع وزارت نوماند باید کوم صفات ولري؟
هیلم داده چې زر تر زره مسلکی غیر سیاسی متحد په افغانستان د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره.
په خوست کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو له لورې په حملو کې د ملکي خلکو وژنه د اسلام خلاف یو عمل وباله او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ.
په افغانستان کې ډیر بیگونه خلک مړه شول او شهیدان شول. دا ظلم دا
بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې د افغانستان او سیمې لپاره د ترانزیت په برخه کې د ایران د چابهار بندر د اهمیت په اړه د هندي چارواکو د وروستیو څرګندونو او په نړیوالو موضوعاتو کې د عراق په رمادي کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو له حاله مو خبرو. د افغانستان ولسی جرګې له جمهوری ریاست او غوښتل چې د هیواد روان امنیتي وضعیت په کتو د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر ژر تر ژره د جرګې ته ورمعرفي کړي. د جرګې غړي ټینګار کوي چې دفاع وزیر ته نوی معرفي کیدونکی کاندید باید غیر سیاسی او مسلکی شخص وي. دا په داسې حال کې ده چې ارګ ویلي افغان ولسمشر به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هیواد دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي او ډېر ژر به یې د جرګې ته وروپېژني. جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
که څه هم ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیت د خرابېدو خواته ځي، خو تر اوسه هم د ملي وحدت حکومت مشران د دفاع د وزیر د معرفي کېدو پر سر جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. د افغانستان ولسي جرګه له ولسمشر څخه غواړي چې د هېواد روان امنیتي وضعیت ته په کتو هر څومره چې ژر کېدای سي کاندید دفاع وزیر یا د جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره معرفي کړي. د دې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جمهوري ریاست باید د دفاع وزیر له معرفي کېدو سره لوی درستیز هم وټاکي څو ولس مسؤوله مرجع وپېژني.
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان
روان امنیتی وضعیت ته پکتو مونږ له جمهوری ریاست څخه په جدي توګه غواړو دفاع وزارت ته کاندید وزیر ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي کړي. له ولسی جرګې هم زما غوښتنه دا ده چې ژر کاندید وزیر ته رایه ورکړي. له دې سره په خوا کې بل مهم امنیتی پوسټ چې د لوی درستیز چوکۍ ده هم ته وړ کس معرفي کړي څو لږ تر لږه ولس مسؤول امنیتي مرجع وپېژني.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ویان ازادي راډیو ته ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به له خلکو سره تر خبرو وروسته د هېواد د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر په اړه پریکړه وکړي. له دې وړاندې د ولسي جرګې دویم مرستیال ویلي و چې ولسمشر د دفاع وزارت اوسنی پیژندوال عبدالله حبیبي د دفاع وزیر په توګه معرفي کړی، خو جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې جرګې اداري پلاوی وای امکان لري په دوه درې ورځو کې د حکومت لخوا د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي وای هر څومره چې ژر دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي شي همره به د امنیت په ګټه وي. د دې جرګې غړي شکریه بارکزی له جمهوري ریاست نه غواړي چې دفاع وزارت ته نوی کاندید وزیر باید مسلکي او غیر سیاسي کس وي.
څومره ژر چې د افغانستان امنیتي سکتور وتړل سي، وزیران تعین سي، پارلمان رای واخلي، اونو به د امنیت په ګټه. نو هیله م دا ده چې زر تر زره مسلکي غیر سیاسي متحد په افغانستان د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره، د افغانستان د استقامت، سیاسي ثبات او د افغانستان د هویت او استقلال لپاره وزیر دفاع تعین سي، تر څو چې زموږ امنیتي سکتور په یو لاس په یو خوله په یو غږ باندې خپل چارې مخته یوسي.
د دفاع له وزیر پرته د افغان حکومت ټوله کابینه بشپړه شوې. ولسی جرګې د تیرې شنبې په ورځ 14 کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړه او د وزیرانو د سه شنبې په ورځ لوړه وکړه. د پوځي چارو کارپوهان هم حکومت ته سپارښتنه کوي چې د دفاع د وزیر په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو په امنیتي ارګانونو کې رامنځته شوې تشه ډکه شي.
ولسی جرګه په داسې حال کې د هیواد امنیتي وضعیت په کتو د دفاع وزارت پوسټ د یو شخص پر پیژندلو تاکید کوي چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د جمعې په ورځ به سرلنی عملیات پیل کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا د هوا په تودېدو سره پیلېدونکي عملیات یوه تکراري موضوع ده او اوس افغان امنیتي ځواکونه دومره پیاوړي دي چې د طالبانو د هر ډول حملو مخه ونیسي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري له ازادي راډیو سره دا څرګندونې د طالبانو د سرلنیو عملیاتو د پیلېدو د اعلان په عکس العمل کې وکړي. وویل
تیر کال هم طالبانو یا مخالفینو د خیبر په نامه باندې عملیات اعلان کړي وو، که نامه باندې څوک عملیات اعلان کړي د افغانستان وسلوال پوځ امنیتي او دفاعي ځواکونو هوډ دی چې دوی په مقابل کې کلکه مبارزه او مجادله کوي.
د ښاغلي وزیر په وینا افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد له مخکې تصفیوي یا تعرضي عملیات پیل کړي دي. په عین حال کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو لخوا د پیلېدونکو په سرلنیو عملیاتو خبره تر ډېره حده تبلیغاتي جنګ بولي. خو د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د افغانستان د ورځني سفر په پای کې په افغانستان کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړې ده. د بشري حقونو په برخه کې د سرمنشي مرستیال د دې سفر په لړ کې کابل، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو ته تللی و. د جلال آباد په ځان وژونکې حمله کې له ټپي شویو ماشومانو سره هم کتلی او ویلي دي چې د افغانستان د جګړې لویه قرباني ملکیان ورکوي. تفصیل د عصمت سروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې مرستیال وای په افغانستان کې یو پیچلی حالت رامنځته شوی. له یوې خوا د سولې د خبرو امکانات برابر شوي، خو له بلې خوا تشدد مخ پر زیاتېدو دی. ایوان سیمونوویچ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ورځني سفر په پای کې وویل له یوې خوا د سولې د خبرو لپاره نوي فرصتونه رامنځته شوي چې څو میاشتې پخوا د تصور وړ نه ول، خو له بلې خوا داسې ښکاري چې تشدد زیاتېږي، ځکه یاغیان غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو زور وازموي څو د راتلونکي وخت په خبرو کې قوي دریځ ولري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري حقونو په چارو کې مرستیال چې د افغانستان د سفر په لړ کې کابل، ننګرهار او کاپیسا ولایتونو ته لاړ وویل وروستیو تاوتریخوالو ثابته کړه چې ملکي افغانان به د تشدد او جګړو بیه پرې کوي. 2014 میلادي کال په تیرو 14 کلونو کې د ملکي تلفاتو له نظره تر ټولو خونړی کال و، خو ګمان کېږي چې 2015 به د افغانانو لپاره تر 2014 مرګونی کال وي. شاغلی سیمونوویچ په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو زیاتېدو ته په اشاره وویل د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې 655 تنه ملکیان وژل شوي او 1155 نور ژوبل شوي دي. د سرمنشي د بشري حقونو مرستیال افغانستان ته په خپل دې دوهم رسمي سفر کې له افغانستان د نړیوالو جنګي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پر ستونزمنو امنیتي حالاتو تمرکز وکړ. د له هغو ماشومانو سره وکتل چې په جرمونو او انتحاري حملو کې نیول شوي دي. ایوان سیمونوویچ د جلال آباد په انتحاري حمله کې له ټپي شویو ماشومانو سره د کابل په ایمرجنسي روغتون کې وکتل. د شنبې په ورځ د جلال آباد د حملې په مهال په دغه ښار کې و. د سرمنشي د بشري حقونو په چارو کې مرستیال د جلال آباد اتحادي حملې ته په اشاره وویل دا د منلو نه ده چې افغانان هره ورځ له داسې پیښو سره مخامخېږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې له دې ډول تاکتیکونو څخه کار اخیستل جنګي جنایت ګڼل کېږي او هغه کسان چې دا ډول بریدونه تنظیموي یا یې پلان جوړوي باید محاکمه شي. ایوان سیمینوویچ د شکنجې د منع کولو له کنوانسیون سره د افغانستان په خپله خوښه یو ځای کېدو او د شکنجې د ختمولو لپاره د افغانستان د حکومت د ژمنې هرکلی وکړ.
و امریکا د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ایوان سیموچ د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي د سفر په ترڅ کې جلال آباد کې د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره هم کتلي او ویلي دي چې د افغانستان د جګړې لوی قرباني ملکیان دي. د جلال آباد د پیښې مسؤلیت داعش و ډلې په غاړه اخیستی و خو اوس یو داسې ویل کېږي چې داعش دغه د داعش یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه حمله دوی نه ده ترسره کړې. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع په تفصیل اورېدلی شي خو بیا هم په افغانستان کې د شخړو پر زیاتېدو په مسله کې تم کېږو. په خوست کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو له لورې په حملو کې د ملکي خلکو وژنه د اسلام خلاف یو عمل بللی او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. دې غونډې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل هم ورغلی و.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو له لوري د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستي ترهګریز بریدونه چې د ګڼو ملکي خلکو د مرګ ژوبل لامل شول وغندل او دا ډول بریدونه د اسلام له دین سره په ټکر کې وبلل. دوی د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی موخي او هدفونه آزادۍ رادیو ته داسې په ګوته کړل:
ما غونډه چې په علما او قومي مشرانو او جهادي شخصیتونو جوړه کړې وه دا په درو خبره باندې و. البته یو دا چې په ولایاتو کې په افغانستان کې ډیر بیګنا خلک مړش ول او شهیدون شول دا ظلم دا او دا ظلم دی وغندلو. دغه سولې پرتبات باندې دا ورونه چې د افغانستان لور شوی دی خپه شوی دی دا باید افغانستان د خلکو سره یو ځای شي په خپل وطن کې ورګری په مینا محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علما او قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړي.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډې ته ویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
علما کرام ټول انسان وژنه بغیر د محکمینه ټول علما غندي او د اسلام سره په ټکر کې بولي. هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي محاکم د اسلام هغې باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي. څوک ورژږیږي مړکوي وینې کوي تهدیدوي په اسلام کې دا ټول شی ناروا ناجایز او حرام.
دینی عالم مولوی بخجمال وویل چې اسلام مسلمان ته د ځان وژنې یا بل کس د وژنې او مال د خوړلو اجازه نه ده ورکړې.
په اسلام نه کیورې مشرف سے تو ته دا اجازه نه درکوي چې څوک مړکا تو ته دا اجازه نه درکوي چې ځوان مړکا تو ته دا اجازه نه درکوي چې قرآن نه پښتنه وکړي چې ته مول د پردای مول وخوره.
د خوست د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ مادیز پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نورو سیمو کې د وسلوالو لوري وروستۍ ترهګریز بریدونه غندي، د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لوري د ملکي خلکو یرغمل کول حرام بولي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
چی خواهش بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی راڈیو نواوره.
په دې پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو پر عواملو او دغه راز په دې هېواد کې د داعش د ډلې د حضور پر موضوعاتو خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. په جلال آباد کې د تېرې شنبې د ورځې د خونړۍ حملې مسؤلیت لومړی داعش ډلې یا د اسلامي دولت ډلې منلی، خو اوس دا ډله وایي چې دا حمله دوی نه وه کړې. د جلال آباد په حمله کې له دېرشو زیات کسان وژل شوي وو او له سلو زیات هم ټپیان شوي وو. امریکایي چارواکي هم په افغانستان کې د داعش د ډلې د حضور او فعالیت په اړه شک څرګندوي. نور تفصیل د اسمت سروان په راپور کې اورو.
امریکایي چارواکي وایي د دوی په باور د جلال آباد حمله داعش نه بلکې طالبانو کړې ده. د داعش یا د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې یوه ویندوی د جلال آباد د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست، خو اوس د مسلم دوست په نوم یو کس چې ځان په داعش پورې تړلی بولي د جلال آباد په خونړۍ حمله کې د دې ډلې لاس لرل ردوي او وایي چې دا برید د پاکستان استخباراتي کړیو کړی دی. د شنبې په ورځ د جلال آباد په انتحاري لکه 15 تنه ووژل شول او 125 نور ژوبل شول. له حملې وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش د مشر حفیظ سید خان اورکزی وایند شاهد الله شاهد د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. حافظ سید خان اورکزی چې د پاکستانی طالبانو قومندانو د جنوري په میاشت کې ځان د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ د بدخشان جرم ولسوالۍ ته په سفر کې داعش د جلال آباد د حملې مسؤل وباله او ویل چې د بدخشان برید هم نړیوالو تروریستانو کړی دی. په ننګرهار کې میشت د چارو څارونکی راحت ګل زرمل وایي داعشیانو په پیل کې د دې لپاره د برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې خپل موجودیت ثابت کړي، خو کله چې د ولسونو غوسه او پراخ عکس العملونه ولیدل له خپل ادعا په شا شول.
اوس که چېرته د دولت دغه مخالف وسله واله ډله د ردی دلته پوه شول چې ولس نور دوی نه د دوی ظلم نشي زغملی، د دوی زیاتی نشي زغملی، هلته ولیدل شول چې ماشومان داسې ماشومان شي چې هغوی حتی د میاشتو د اونیو ماشومانو ډاکټرانو ته راوړل شي، هغه شهیدان شول، سپینګیری شهیدان شول. ولس ټول ودردی د ټول ولس، ولو که دوی په هر نامه باندې دا جګړه ځان ته روا بولي، ولس نور دغه جګړې خلاف ولاړل. نو اوس په دې ټیم کې دوی وچ دا مونږ نه دی کړو، دا بل چا کړی دی.
امریکایي چارواکي سره لدی چې د داعش په پلیویتو په افغانستان کې ځینې فعالیتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډله لا په دې حد کې نه ده چې په افغانستان کې جدي خطر پیش کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت یو ویندوی ډګر جنرال کریس بیل چیر ډیلی بیس رسپانی ته ویلي چې دوی تر اوسه پورې د جلال آباد په حمله کې د داعش د لاس لرلو کوم ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د ده په وینا ننګرهار هغه ولایت دی چې طالبان پکې فعال دي او د جلال آباد حمله د طالبانو حملو ته ورته والی لري. سپینې مڼۍ د دوشنبې په ورځ وویل ګرانه ده چې په دې اړه څه وویل شي چې آیا د اسلامي دولت تروریسته ډله له عراق او سوریې بهر ته وتلې او اوس د منځني ختیځ او شمالي افریقا په نورو برخو کې هم عملیات کوي. د سپینې مڼۍ مطبوعاتي رئیس جوش ارنیس خبریالانو ته وویل دا مشکله مسئله ده چې څوک دې د هغې په اړه قضاوت وکړي. حالات داسې دي چې زموږ په باور ځینې کسان په انفرادي ډول له داعش سره د اړیکو لرلو ادعا کوي، خو له داعش سره د دوی په اړیکو زیات باور نشي کړی ځکه چې د داعش د بری لپاره تبلیغات شوي دي. افغان طالبانو د جلال آباد په حمله کې لاس درلودل رد کړي دي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد آزادی رادیو ته وویل که حمله کوونکي په ځان هر نومشتي همغه کسان دي چې له ډیورنډه پوری غاړه د استخباراتي کړیو په مرسته افغانان وژني.
دغه ټول د افغانستان دشمنان دي، کدا طالب دی، کدا د طالب تر نامه لاندې کوم بل څوک دی، یا پر ځان باندې داعش شي دی، یا همدا د استخباراتو کړی دی، د دویرند کرشي اخوا څخه حمایه کیږي، سپورت کیږي.
دا چې اوس دواړه وسته والی ډلې، یعنی هم داعش او هم طالبان، د جلال آباد په حمله کې لاس لرل ردوي، لدی داسې ښکاري چې دواړه ډلې غواړي چې د بیګونو افغانانو قاتلان معرفي نشي. د چارو ځینې کتونکي وایي چې د داعش له رامنځته کېدو سره به د افغانستان جګړه نور هم پیچلې شي. د دوی په باور به د رواني جګړې ترڅنګ د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ هم خونړۍ جګړې پیښې شي. د هلمند امنیه قمندان د سه شنبې په ورځ ادعا وکړه چې داسې لیکونه یې ترلاسه کړي چې په هغو کې داعش او طالبانو د یو بل پر ضد جهاد اعلان کړی دی.
په جلال آباد کې د تېرې شنبې د ورځې حملې ته په پام سره چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی و، په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت په اړه مو واورېدل. د اسلامي دولت ډله چې د سوریه او عراق د خاورې ډېره برخه لاندې کړې ده، په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونه د دې ډلې پر ضد په رمادي ښار کې د پرمختګونو خبره کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مخکې له دې چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو له حاله خبر شئ، هند ته د افغان ولسمشر د سفر په درشل کې د ایران د چابهار د بندر د اهمیت په اړه د هندي چارواکو د وروستیو څرګندونو حال درکوو. هندي چارواکي وایي چې نوې ډلې ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په لړ کې ښایي چې راتلونکې اونۍ ترسره کوي ښایي د دغه بندر په اړه یوه موافقه لاسلیک شي. هندي چارواکي وایي د ایران د چابهار له لارې به افغانستان او منځني آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یوه دهلیز د جوړېدو امکان برابر شي. بیا به هم نور جزئیات له اسمه سروان واورو.
هند او افغانستان ممکن راتلونکې اونۍ نوي ډیلي ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په لړ کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې نه یوازې له افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو او روسیې سره د هند د تجارتي راکړو ورکړو ترانزیتي لار برابره کړي. له ایران سره د دغه هیواد د اتومي لانجې پر سر د لویدیځوالو ابتدایي موافقې هند هڅولې چې د ایران د چابهار بندر د پراخولو په وسیله افغانستان او منځنۍ آسیا ته د مالونو د ترانزیت لپاره د یوه دهلیز د جوړولو هلې ځلې وکړي. د هند اکونومیک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې پر دې موافقې شاید د اپریل په 28 او 29 ډیلي ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سفر په لړ کې موافقه وشي. د دوی موافقه به پاکستان ته چې هند نه پریږدي له خاورې څخه افغانستان ته هندي مالونه صادر شي پیغام ولري. هند وایي چې پاکستان په دې کار سره د سارک د نقلیه وسایلو د موافقې سرغړونه کوي چې د تیر کال په نومبر کې د نیپال په مرکز کټمندو کې لاسلیک شوې وه. په وروستیو ورځو کې پاکستان له افغانستان سره په یو لړ ترانزیتي او تجارتي برخو کې موافقې وکړې. د دغو موافقو پر اساس افغان لارې به د خپل هیواد مال د هند تر بندره رسولی شي، خو له هغې خوا به هندي مال خپل هیواد ته نشي صادرولی. د چابهار بندر د بشپړېدو په صورت کې به بیا هم د سارک هیوادونو ترمنځ د لاریو د تګ راتګ موافقه عملی نشي، ځکه چې هند له ایران سره پوله نه لري. هندي مال به د ایران تر چابهار بندره په بیړیو کې رسول کیږي او له هغه ځای به افغانستان او منځنۍ آسیا ته د لاریو په وسیله وړل کیږي. هندي چارواکي وایي چې د چابهار بندر د تاسیساتو د بشپړېدو په صورت کې به د دغه هیواد او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو اسانتیا رامنځته شي. هند او تاجکستان قوي پوځي همکاري لري. هند د تاجکستان د فرخار په پوځي اډه کې پوځي روغتون جوړ کړی. دا سیمه د افغانستان له پولې 8 کیلومتره لرې ده. د هندي چارواکو په وینا دا لاره کېدای شي په بل ګام کې د منځنۍ آسیا نور هیوادونو او روسیې سره د هند تجارتي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره وکارول شي. د دوی په وینا د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو او هند ترمنځ د مځکنۍ لارې نشټوالی په سیمه کې د هند همکاریو د غوړېدو مخه نیسي.
خبري مجله اوري.
د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار په داخله او شاوخوا کې هغه سیمې چې د اسلامي دولت وسلوالو څو ورځې وړاندې اشغال کړې وې بېرته نیولې. د عراق امنیتي چارواکو د سشنبې په ورځ وویل حکومتي ځواکونو په انبار ولایت کې پرمختګ کړی دی. تفصیل د جانقال کوزي په راپور کې.
لویدیځي خبري رسنۍ وایي د عراق امنیتي ځواکونو د قومي ملیشو په ملتیا د سشنبې د ورځو په لومړیو کې د انبار ولایت په مرکز رمادي کې د یو روغتون له ودانۍ څخه د اسلامي دولت وسلوالو وایستل. وسلوالو د روغتون ودانۍ څو ورځې وړاندې اشغال کړې وه. راپورونه وایي په روغتون باندې د حکومتي ځواکونو د حملې پر مهال د اسلامي دولت لس تنه وسلوالو وژل شول. د رمادي ښار په نورو برخو کې هم د عراق د حکومتي ځواکونو د پرمختګونو راپورونه خپاره شوي. د انبار ولایت د پولیسو قمندان تورن جنرال کاظم فدوي عربي ژبې ورځپاڼې شرق الاوسط ته وویل امنیتي ځواکونو وکړای شول چې د رمادي ښار ولسم سړک له وسلوالو پاک کړي. جنرال فدوي زیاته کړه په دې نښتو کې د اسلامي دولت 14 تنه وسلوال وژل شوي دي. په عین حال کې د انبار د ولایتي شورا مرستیال فلاح العیسوي شرق الاوسط ورځپاڼې ته ویلي د امنیتي ځواکونو د قوت او شمیر په زیاتېدو سره دوی د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته رسېدلي دي. د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د رمادي ښار په دفاع کې د امنیتي او قومي ځواکونو د میړانې ستاینه وکړه. عراقي ځواکونو تېره اونۍ هغه مهال پر رمادي ښار باندې د اسلامي دولت د وسلوالو د واکمن کېدو خبرداری ورکړی و چې دې ډلې د ښار د محاصره کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې. وسلوالو د تېرې جمعې او شنبې په ورځو د رمادي ښار په مرکز کې یو شمېر حکومتي ودانۍ اشغال کړې وې. د انبار ولایتي شورا وایي د رمادي ښار یو شمېر کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوي، خو په زرګونو بې ځایه شوي خلک لا هم په بغداد کې پاتې دي. د رمادي ښار یو اوسېدونکی چې حبانیه سیمې ته بې ځایه شوی وایي کوم کسان چې کورونو پرېښودو ته اړ شوي په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. دغه کس په یوې ویډیو کې چې د سره صلیب کمیټې لخوا په فیسبوک کې خپره شوې ویلي، په خیمو کې برېښنا او اوبه نشته، دلته په سختو ناروغیو اخته کسان هم شته، تر اوسه هیچ چا له دوی سره مرسته نه ده کړې.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم دومره وزن ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي راډیو سره اوسی امید مرزبان راغلی دی، مهرباني.
با تشکر آقای نوري، سلام و روز بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز خوش داشته باشین. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستم. تا ساعت 7 از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها بر میگردم، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با زرغون منگل.
کمیسیون به هدف بررسی ایده های اخیر والی پکتیکا در مورد گروه داعش ایجاد شده است. گفته شده است توافق روی معرفی فرد به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است. پاکستان بعض اطمینان های امنیتی به چین داده است و وزیر خارجه روسیه می گوید بی‌طرفی سیاسی و نظامی اوکراین برای مسکو فایده مند است. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید یک کمیسیون به هدف بررسی ایده های اخیر والی پکتیکا در مورد گروه داعش ایجاد شده است. بر اساس اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی به هدف بررسی ایده های عبدالکریم متین والی پکتیکا در مورد کمک شورای امنیت ملی به خانواده های وابسته به اعضای داعش کمیسیون را ایجاد کرده است. ریاست این کمیسیون را وزیر داخله نورالحق علومی به عهده دارد و در ترکیب این کمیسیون وزرای عدلیه، عودت مهاجرین، رئیس عمومی امنیت ملی، معاون لوید سارنبال در امور نظامی، سرپرست اداره ارگان های محلی و چند عضو ارشد ولسی جرگه شاملند. این کمیسیون وظیفه گرفته بر موضوع را بررسی نموده و نتیجه آن را تا 10 روز دیگر به مقام ریاست جمهوری ارائه کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید سربازان افغان با مورال بلند از کشور دفاع می کنند. آقای غنی این مسئله را امروز در مراسم افتتاح مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی ابراز داشت. ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری خواسته است تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر معرفی کند. اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که نامزد وزیر دفاع باید فرد مسلکی باشد نه سیاسی. عبدالرؤوف انعامی منشی اول این جرگه به رادیو آزادی گفت
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان، ما از ریاست جمهوری جدا خوشمند هستیم که وزیر دفاع افغانستان معرفی کنه با تالار و در پهلوی وزیر دفاع لوی درستیزم او هم تعیین شود.
این در حال است که سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است که رئیس جمهور پس از مشوره با مردم در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع تصمیم میگیرد. یک منبع در ریاست اجرایه حکومت افغانستان می گوید توافق روی معرفی جان داد سپینغر به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه هم در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایه در مورد تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توافق کردند، اما وی از فرد نام نبرد. رئیس اجرایه حکومت افغانستان میگوید تمام ادارات حکومتی باید مسائل محیط زیست را در اولویت‌های کاریشان قرار دهند. عبدالله امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی زمین گفت
تمام ادارات افغانستان مسائل محیط زیستی را به حیث یکی از
بخشی روی نویش در برنامه ها من به نظر باشه. در این رابطه مهم ایستی به عوامل ارامی مهمی زیست توجه شد.
و خبر آخر داخلی که یک تن دیگر به اتهام دخالت در قتل فرخنده دستگیر شده است. ریاست امنیت ملی در اعلامیه گفته است شخصی که موترش را روی جسد فرخنده رانده بود دستگیر شد. پاکستان به چین اطمینان داده است که یک فرقه خاص امنیتی را برای کارگران چینایی ایجاد می کند که در پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین در پاکستان کار خواهند کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه توافقات چندین میلیارد دلاری را امضا کردند که قرار است در پروژه که بین دو کشور ایجاد شود کارگران چینایی سهم داشته باشند و حال پاکستان تضمین کرده است که امنیت آنها تأمین خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید اتحاد و بی‌طرفی اوکراین به نفع روسیه است. لاوروف در مصاحبه با چند رادیوی روسیه گفته است این به نفع ماست که اوکراین تقسیم نشود. او افزود این به نفع روسیه است که اوکراین بی‌طرف بماند، مخصوصا از نگاه نظامی سیاسی. وزیر خارجه روسیه افزود نمی‌خواهد اوکراین از سوی برخی از کشورهای اروپایی پارچه پارچه شود که بعد از جنگ دوم جهانی بخش‌های از خاکشان به حکومت امروزی اوکراین پیوستند. لاوروف همچنان شک و تردیدش را در مورد موثریت برنامه کمک آمریکا به اردوی اوکراین توسط مربیان نظامی آمریکایی ابراز داشت و گفت چون این تلاش‌ها در عراق و افغانستان موفق نبودند. مذاکره کنندگان هسته‌ای به هدف رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریمات بر آن کشور امروز در ویانا جلسه دارند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، همتای ایرانیش عباس عراقچی و هلگا شمیت یک مقام اتحادیه اروپا گفتگوهایشان را امروز در یک هتل در ویانا آغاز کردند. و خبر آخر که نیروهای خاص کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان تمرینات مشترک نظامی دارند. وزارت دفاع قرقیزستان گفته است واحدهای نظامی از چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان تمرینات نظامی چهار روزه‌شان را دیروز آغاز کردند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. طالبان از آغاز عملیات بهاری خبر می دهند، اما وزارت دفاع می گوید
به هر نامی که عملیات را اعلان کنند اینا هر سال از نام اعلان می کنند برای ما قابل تشویش نیست.
در این حال معاون سرمنشی سازمان ملل از نارامی ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ناتو گفته که درباره نقش داعش در انفجار جلال آباد سند در دست نیست و هند امیدوار است به کمک افغانستان یک دهلیز تجارتی را تا بندر چابهار ایران ایجاد کند. با عرض سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزایی هم به شما سلام میرسانه. ولسی جرگه افغانستان امروز از رئیس جمهور خواست به وضعیت امنیتی نگاه کرده و هر چه زودتر نامزد وزارت دفاع را برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کند. عبدالرؤوف انعامی منشی اول ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت با تعیین یک شخص مسلکی به حیث وزیر دفاع ممکن است مشکلات امنیتی افغانستان به طور نسبی کاهش یابد. ولسی جرگه به همه وزیران رأی اعتماد داده و تنها وزارتی که هنوز با سرپرست اداره می شود وزارت دفاع است. رئیس جمهور و رئیس اجرایی بالای این که چه کس را به حیث نامزد وزارت دفاع به پارلمان معرفی کنند تا حال به نتیجه نهایی نرسیدند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
با آنکه وضعیت امنیتی افغانستان با گذشت هر روز وخیم‌تر می‌گردد، اما هنوز هم رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور روی معرفی نامزد وزارت دفاع و تعیین لوی درستیز قوای مسلح به توافق نرسیدند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور می‌خواهد تا نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر جهت دریافت رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف انعامی منشی اول این جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار معرفی نامزد وزارت دفاع، لوی درستیز قوای مسلح نیز باید تعیین گردد.
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان، ما از ریاست جمهوری جدن خوشمند هستیم که وزیر دفاع افغانستان معرفی بکنه به تالار و تالار هم خوشمند هستیم که هرچی زودتر رای بتن و در پهلوی وزیر دفاع لوی دریسیزم که یک پوستی مهمی امنیتی است او هم تعیین شوه تا مردم افغانستان حداقل مرجع مسئول بشناسند که کی است.
این در حال است که سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفته است که محمد اشرف غنی پس از مشوره با مردم در خصوص معرفی نامزد وزیر دفاع فیصله خواهد کرد. قبل از این نیز معاون دوم ولیس جرگه گفته است که قرار است تا عبدالله حبیبی پیژندوال کنونی وزارت دفاع به حیث نامزد این وزارت معرفی شود، اما رئیس جمهوری در مورد چیزی نگفته است. در همین حال هیئت اداری این جرگه میگوید که ممکن در طی 2 یا 3 روز آینده نامزد وزارت دفاع از سوی حکومت به ولیس جرگه معرفی گردد. از سوی هم برخی از اعضای ولیس جرگه به این باورند که معرفی هرچی زودتر نامزد وزارت دفاع به این جرگه به نفع امنیت کشور می باشد. شکریه بارکزی عضو این جرگه از رئیس جمهوری می خواهد تا یک فرد مسلکی و غیر سیاسی را به حیث نامزد وزارت دفاع معرفی کند.
هر قدر زود که سکتور امنیتی بسته شود، وزارات تعیین گردند، از پارلمان رای بگیرند، به همان اندازه به نفع امنیت کشور است. امیدوارم که هرچی زودتر فرد مسلکی، غیر سیاسی و متحد به افغانستان برای امنیت مردم، استقامت و ثبات سیاسی، هویت و استقلال افغانستان به حیث وزیر دفاع تعیین شود تا سکتور امنیتی ما با یک دست و یک صدا کارشان را به پیش ببرد.
ولیس جرگه افغانستان روز شنبه به 16 نامزد وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد و به استثنای وزارت دفاع کابینه حکومت افغانستان تکمیل گردید. کارشناسان افغان نیز از حکومت می‌خواهند تا در معرفی نامزد وزیر دفاع به ولیس جرگه از عجله کار گرفته و از خلای موجود در بخش امنیتی جلوگیری کند.
آرزو قیاسی گزارش می‌داد ولیس جرگه از رئیس جمهور خواست است به اوضاع امنیتی نگاه کرده و هر چه زودتر نامزد وزارت دفاع را برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کند. و با آغاز فصل بهار نارامی‌ها نیز در افغانستان نسبتاً افزایش یافتند. طالبان نیز امروز از آغاز عملیات بهاریشان خبر دادند، اما مقام‌ها در وزارت دفاع افغانستان می‌گویند از این بابت نگران نیستند، زیرا به گفته آنان این کار طالبان بخشی از یک جنگ تبلیغاتی است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت
به هر نامی که عملیات را اعلان کنند، وزارت دفاع افغانستان هر جایی که مخالف باشه، هر جایی که دشمن افغانستان باشه، اونا را سرکوب کنه. اینا هر سال باید نام اعلان بکنن، برای ما قابل تشویش نیست.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در پایان یک سفر به افغانستان از افزایش نامنی‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. ایوان سیمونوویچ گفته که قربانی اصلی جنگ افغانستان افراد ملکی هستند. سعید سمی عباس جزئیات بیشتر را دارد.
معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید در افغانستان یک وضعیت پیچیده حکم فرما شده است. از یک سو در مورد مساعد شدن امکانات مذاکرات صلح صحبت می شود و سوی دیگر جنگ ها در این کشور شدت گرفته است. ایوان سیمونوویچ روز سه‌شنبه در ختم ماموریت 7 روزه خود به افغانستان اظهار داشت از یک سو در مورد فرصت‌های بی سابقه مذاکرات صلح در افغانستان سخن گفته می‌شود که تا چند ماه قبل تصور آن هم نمی‌شد و از جانب دیگر جنگ‌ها شدید شده و چنین معلوم می‌شود که شورشیان می‌خواهند با قوای امنیتی افغانستان زورآزمایی کنند تا در مذاکرات قریب الوقوع موقف بهتر داشته باشند. معاون سرمنشی ملل متحد در مسئله حقوق بشر که در جریان سفر به افغانستان از کابل، ننگرهار و کابیسا دیدن کرد اظهار داشت خشونت‌های اخیر ثابت ساخت که افغانان ملکی توان جنگ را می‌پردازند و برای حفظ افراد ملکی به کار زیاد نیاز است. سال 2014 در 13 سال گذشته برای افراد ملکی پرتلفات ترین سال در افغانستان بوده است، اما پیش بینی می‌شود که سال 2015 نسبت به سال قبل آن برای افغان‌ها مرگبارتر باشد. آقای سیمونوویچ در اشاره به افزایش تلفات ملکی در افغانستان گفت در 3 ماه اول سال جاری 655 نفر ملکی در این کشور کشته شده و 1155 نفر دیگر زخمی شدند. معاون حقوق بشر سرمنشی ملل متحد در این سفر خود به افغانستان که دومین سفر رسمی وی به این کشور می باشد بر حالات و مشکلات افغانستان بعد از بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از این کشور تمرکز کرد. او در این سفر خود همچنان با اطفال ملاقات کرد که به اتهام جرایم و یا تلاش برای حمله انتحاری دستگیر شدند. و همچنان در شفاخانه امرجنسی کابل با اطفالی که در حمله انتحاری جلال آباد زخمی شدند دیدن کرد. سمینویچ در روز حمله انتحاری شنبه گذشته در جلال آباد بود. او در اشاره به حمله انتحاری در جلال آباد گفت: این قابل قبول نیست که مردم افغانستان هر روز با چنین حوادث روبرو شوند. در این هیچ شک وجود ندارد که استفاده از چنین تاکتیک ها جنایت جنگی حساب می شود و کسانی که چنین حملات را سازماندهی می کنند باید محاکمه شوند. ایوان سیمونویچ همچنان از تصمیم افغانستان که اختیاری در کنونسیون منع شکنجه داخل می شود و از تعهدات حکومت افغانستان برای ختم شکنجه در این کشور استقبال کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. یک سخنگوی ناتو در افغانستان میگوید در مورد دست داشتن داعش در حمله مرگبار اخیر در شهر جلال آباد شواهدی در اختیار ندارد. از سوی دیگر یک فردی که خود را وابسته به داعش می‌داند برخلاف ادعای قبلی این گروه دخالت داعش را در این حمله رد کرده. ستار فروغ جزئیات بیشتر را دارد.
دگر جنرال کریس بلچر سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان به روزنامه دیلی بیست گفته است که تا حال ثبوت مبنی بر دخالت داعش در حمله جلال آباد در دست ندارند، اما وی افزوده است که ننگرهار ولایتی است که در آنجا طالبان فعالند و حمله جلال آباد به حمله های طالبان شباهت دارد. در همین حال یک فرد دیگر به نام مسلم دوست که خود را وابسته به داعش معرفی میکند در تماس تلفنی با رسانه ها دخالت این گروه را در حمله مرگبار شهر جلال آباد رد میکند، اما میگوید که این حمله از سوی حلقات استخباراتی پاکستان انجام شده است. پیش از این شاهدالله شاهد سخنگوی حفیظ سعید خان که به عنوان مسئول داعش در افغانستان و پاکستان معرفی شد، مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در شهر جلال آباد را به دوش گرفته بود. به اساس گزارش‌ها در این حمله 35 تن کشته و حدود 125 نفر زخم برداشتند. حافظ سعید خان که قماندان طالبان پاکستانی بود در ماه جنوری خود را به حیث مسئول داعش در افغانستان و پاکستان اعلان کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته جاری به هنگام بازدید از ولایت بدخشان داعش را مسئول حمله جلال آباد و تروریسم بین‌المللی را عامل حمله اخیر در اولسوالی جرم ولایت بدخشان خواند. حالا سوال اینجاست که داعش چرا چند روز بعد دست داشتنش را در حمله شهر جلال آباد رد می کند؟ راحت گل رزمل یک آگاه امور در ولایت ننگرهار می گوید:
حالا که این گروه مخالف مسلح دولت دخالتش را رد می کند، پی برده است که مردم دیگر ظلم و زیاده روی آنها را تحمل نمی کنند. دیده شد که اطفال و بزرگسالان شهید شدند. تمام مردم درد دیدند. آنها به هر نام که جنگ را برای خود جایز می دانند، اما مردم برخلاف این جنگ ایستادند.
مقام های امریکایی با آنکه برخی فعالیت ها به حمایت از داعش را در افغانستان تایید میکنند، اما میگویند که این گروه در حد نیست که خطر جدی را در افغانستان بار آورد. قصر سفید به روز دوشنبه گفت دشوار است تا در این مورد تبصره شود که گروه تندرو دولت اسلامی بیرون از عراق و سوریه در دیگر مناطق شرق میانه و افریقای شمالی هم عملیات میکند. جوش ارنست مسئول مطبوعاتی قصر سفید به خبرنگاران گفت مشکل است تا کسی در این مورد قضاوت نماید. به گفته وی وضعیت طوری است که به باور ما برخی افراد به شکل انفرادی ادعای داشتن روابط با داعش را میکنند، اما در مورد روابط آنها با این گروه زیاد اعتماد نمیشود، زیرا برای کامیابی داعش تبلیغات زیاد صورت گرفته است. طالبان مسلط دست داشتن در حمله شهر جلال آباد را رد کردند. جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت حمله کننده ها هر نامی را که بالای خود بگذارند آنها کسانی هستند که به همکاری حلقات استخباراتی آن سوی خط دیورند افغان ها را میکشند.
آنها تمامشان دشمنان افغانستانند. اگر آنها طالب هستند و یا کسی دیگر زیر نام طالب است و یا نام خود را داعش گذاشته است، از سوی حلقات استخباراتی آن سوی سرحد حمایت می شوند.
حالا که هر دو گروه مسلح یعنی داعش و طالبان دست داشتن در حمله شهر جلال آباد را رد می کنند و آن را محکوم می نمایند، به نظر می رسد که هر دو گروه می خواهند تا قاتلان افغانهای بیگناه معرفی نشوند. کارشناسان می گویند که با به میان آمدن داعش جنگ افغانستان دیگر هم پیچیده خواهد شد. با باور آنها در کنار جنگ جاری در میان دو گروه مسلح هم جنگ های خونین صورت خواهد گرفت. قماندان امنیه ولایت هلمند روز شنبه ادعا کرد که نامه های را دریافت نموده است که در آن داعش و طالبان در برابر یک دیگر اعلان جهاد کردند.
صلح و وحدت ملی،
ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. هند امیدوار است که از راه بندر چابهار ایران دهلیز ترانزیتی را به افغانستان و آسیای میانه باز کند. مقام های هندی میگویند که ممکن است در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به هند که در هفته آینده در نظر است در این مورد موافقت شود. بیشتر از سید سمی عباس میشنوه.
هند و افغانستان ممکن است در هفته آینده در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به دهلی جدید موافقت را به امضا برسانند که نه تنها راه ترانزیت داد و ستد را بین هند و افغانستان باز می کند، بلکه زمینه داد و ستد تجارتی هند را با آسیای میانه و روسیه نیز فراهم می سازد. رسیدن به یک موافقت ابتدایی در مورد برنامه های اتمی ایران با غرب، هند را تشویق نموده است که در مورد گسترش بندر چابهار ایران و باز کردن دهلیز ترانزیت از طریق آن به افغانستان و آسیای میانه تلاش نماید. روزنامه اکونومیک تایمز هندوستان در یک گزارش خود نوشته است که این موافقت شاید در 27 و یا 28 اپریل که رئیس جمهور افغانستان به هند سفر میکند امضا شود. این موافقت شاید یک پیامی را به پاکستان نیز در بر داشته باشد که نمیگذارد اموال ترانزیتی هند از طریق آن به افغانستان برود. هند میگوید پاکستان از موافقت وسایل نقلیه که سال گذشته توسط کشورهای سارک در مرکز نیپال کاتماندو به امضا رسید سرپیچی میکند. در روزهای اخیر پاکستان در ساحات تجارتی و ترانزیتی توافقاتی را تکمیل کرده است. بر اساس این توافقات تجار افغان می توانند مال تجارتی خود را به شکل ترانزیت از خاک پاکستان تا سرحد هند برسانند، ولی از آن سو مالهای هندی را به وطن خود آورده نمی توانند. در صورت استفاده از بندر چابهار باز هم موافقت سارک رعایت نمی شود، زیرا هند با ایران سرحد مشترک ندارد. در چنین حالت اموال تجارتی هند با کشتی‌ها به بندر چابهار انتقال داده می شود و از آنجا به افغانستان و آسیای میانه می رود. مقامات هندی می گویند در صورت گسترش تأسیسات بندر چابهار در تجارت هند با تاجکستان هم سهولت ایجاد می شود. هند و تاجکستان در ساحه نظامی همکاری نزدیک دارند. هند در قرارگاه نظامی فرخار تاجکستان یک شفاخانه نظامی ساخته است. این منطقه از سرحد افغانستان صرف 60 کیلومتر فاصله دارد. با گفته مقامات هندی این گام می تواند در قدم بعدی راه تجارتی هند را با کشورهای دیگر آسیای میانه و حتی روسیه وصل نماید. با گفته مقامات هند نبود راه‌های زمینی بین هند و افغانستان و آسیای میانه در راه افزایش همکاری‌های هند با منطقه موانع ایجاد می‌کند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند در ترکیب جدید این شورا باید تغییرات بیاید. با گفته اعضای این شورا برخی از افراد جدید باید شامل این شورا شوند، زیرا در میان کسانی که عضو این شورا بودند خود مخالفت های در مورد صلح با طالبان وجود داشت. ویدا برکی همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده است.
پس از حدود 6 سال برخی از مسئولان شورای عالی صلح تایید میکنند که شماره از اعضای این شورا ضعیف عمل کرده و علاقمندی به پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را نداشتند. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا میگوید که در چند سال گذشته اراده سیاسی برای آوردن صلح وجود نداشته و برخی از اعضای این شورا از پروسه صلح به معنی واقعی آن حمایت نکردند. آقای مجاهد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از اعضای شورای عالی صلح در برابر مخالفین مسلح برخورد تند داشتند و این کار آنان به گفته وی تلاشای صلح را با ناکامی مواجه ساخته است.
متاسفانه همیشه در چوکات قبلی شورای عالی صلح افرادی موجود بود که در مقابل مخالفین مسلح با اندازه تند بودن و مانع نزدیک شدن ما به طرف صلح می شدند. اکنون نیاز است تا در چوکات شورای عالی صلح شخصیت های گماشته شوند که آنها نسبتاً برای هر دو طرف قابل اعتماد باشند.
آقای مجاهد با آن که از فرد در این خصوص نام نبرد اما گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده که مخالفین مسلح دولت حاضر به گفتگوهای صلح شوند و برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی خواسته های اصلیشان را با حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در میان بگذارند. شورای عالی صلح افغانستان بر اساس فیصله لوی جرگه مشورتی صلح در 15 میزان سال 1389 هجری خورشیدی به گونه رسمی به فعالیت آغاز کرد. هرچند گفته می شود که در این مدت هزاران تن از مخالفین مسلح دست از جنگ برداشته و به پروسه صلح پیوستند، اما هنوز هم دامنه ناامنی ها در کشور گسترش یافته و در بسیاری از ولایت ها طالبان مسلح در برابر نیروهای امنیتی مصروف جنگ هستند. در این حال مولوی وکیل احمد متوکل، یک مقام پیشین رژیم طالبان در افغانستان، میگوید که از زمان تشکیل شورای عالی صلح تا کنون تلاش‌های واقعی برای تامین صلح صورت نگرفته و اراده سیاسی در این زمینه نیز وجود نداشته است. آقای متوکل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در راهکار این شورا برای انجام گفتگوهای صلح جای داده نشده و تنها فعالیت این شورا در حد جلب و جذب مخالفین محدود گردیده است. از سوی هم شماره از کارشناسان افغان بر کارکرد ضعیف شورای عالی صلح انتقاد کرده، میگویند که حکومت باید اصلاحات بنیادی را در ساختار این شورا به میان آورد. سردار محمد رحیمی، یک تن از این کارشناسان:
بسیاری از اعضای شورای عالی صلح در گذشته نشان دادن که علاقمندی زیاد به پروسه ندارن، چون میگفتن ما باور نداریم، یا اینکه ما از متن جریاناتی که در گفتگوهای صلح خبر نداریم. لازم است اصلاحات بسیار بنیادی هم در ساختار شورای عالی صلح، هم در اعضا و در واقع چارچوبای از شورا باید وجود بیه و جایگاه حقوقی از این مکانیزمی که شورا را میتونه موثر داشته باشه باید دوباره بازتعریف شود تا بتونه که موثریت داشته باشه.
خواستیم در رابطه با اقدامات عملی حکومت در خصوص آوردن اصلاحات بنیادی در تشکیل شورای عالی صلح نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما مقامات مربوط در این مورد اظهار نظر نکردند. اما حکومت افغانستان پیش از این بارها تاکید کرده که صلح و ثبات در افغانستان به معنی صلح و امنیت در منطقه است و کشورهای همسایه و منطقه باید در این راستا همکاری‌های صادقانه را با افغانستان انجام دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز روز جهانی زمین است. در این روز تلاش می شود که به مردم در باره چگونگی حفظ محیط زیست آگاهی داده شود. در کابل نیز از این روز تجلیل شد. رئیس اجرایی در مراسم تجلیل از روز زمین از همه ارگان ها خواست در این بخش با همدیگر کمک کنند. خبرنگار رادیو آزادی آرزو غیاسی در این باره گزارش می دهد.
روز جهانی زمین با شعار به سوی سازگاری و تغییر اقلیم در حالی در کابل تجلیل گردید که هنوز هم مردم در این شهر از آلودگی محیط زیست رنج میبرند. در مراسمی که روز چهارشنبه به همین هدف در کابل برگزار شده بود، به شمول رئیس اجرایی کشور، برخی از مقامات دولتی اشتراک کرده بودند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این مراسم گفت هرچند در بخش حفاظت از محیط زیست کارهای انجام شده است، اما در حکومت وحدت ملی به این موضوع توجه بیشتر خواهد شد. و همچنان از همه ادارات دولتی خواست تا در کنار کارهایشان مسئله حفاظت از محیط زیست را نیز در نظر گیرند و مانع کارهای شوند که سبب آلودگی محیط زیست می شود.
اگر همکاری تمام ادارات نباشد، اگر همکاری شهروندان نباشد، اگر مسئله در اولویت قرار نگیره، یکی از مسائل بسیار مهمی است که تمام ادارات در افغانستان مسائل زیستی را به حیث یکی از بخش رایجشان در برنامه ها مد نظر قرار داده.
12 اپریل که مصادف است با روز جهانی زمین، از حدود 40 سال در بیش از 200 کشور جهان تجلیل می‌گردد. قطع جنگلات، تخریب زمین‌های زراعتی، تغییر اقلیم، تراکم نفوس و برخی موارد دیگر از مشکلاتی هستند که سبب آلودگی محیط زیست می‌گردد. در همین حال با آنکه اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان در بخش حفاظت از محیط دفع خطرات و آگاهی عامه کار می‌کند، اما مسئولین این اداره می‌گویند که بدل نبود امکانات کافی در این خصوص نتوانستند طوری که لازم بود کار کنند. کارشناسان امور صحی به این نظرند اگر گسترش دادن شهرها، قطع جنگلات، آسیب رساندن به ساحات سبز، پخش گازات مضر و عدم توجه به محیط زیست همچنان ادامه داشته باشد، فیصدی مرگ و میر ناشی از امراض تنفسی در آینده چند برابر خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته است که علمای دین باید بر ضد خشونت ها در افغانستان از طریق منبر فتوا دهند. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که محصلین پوهنتون بلخ از نبود لیلیه و کمبود اعاشه جدا شکایت دارند، حتی محصلین با مدیر لیلیه نزاع لفظی کردند. حلیمیار از فرا می نویسد که زمان در افغانستان صلح می آید که همه مهاجران افغان به کشورشان برگردند. میلاد احمد کاشفی نوشته است که حکومت باید در مقابل دشمنان سوگند خورده از خود انعطاف نشان ندهد، زیرا این کار مورال دشمن را نیرو می بخشد. و حمیدالله حامد از دایکندی نوشته است که اگر دولت توانایی از بین بردن مخالفین را دارد، چرا به این جنایتکاران رحم می کند؟ هر روز مردم قتل عام می شود، دیگر بس است. با تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادین، چشم برای دیگر اسمس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اسمس کنین، به ما میرسه. و حالا هم آیست آیسته میرسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که ساعت 7 فردا صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم ممان امیرزایی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.